لس بجشوی. السلام علیکم قدرمنا اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې وابهورئ چې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، خو خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګري لپاره د ازادي اروپا ازادۍ راډیو خپرونې یو ځل بیا پیل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ سلی د ګلانو د ګډې له ایښودلو وروسته خبریالانو ته وویل مرکچی پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوهې ته د دې پلاوي د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو ویې ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه یې داسې مهال وکړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو چاودنې درې ملکی کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چا د کابل بازانو وګټله او مساینک ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. مساینک تر دې دمه په دولسو اوورونو کې څلور اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. نن به دوهمه لوبه د بند امیر د خمرانو او د بست د ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وي. په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امون هنګانو ته او د بست ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مساینک د بند امیر له خمرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اوم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې پورې دوام وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چې چارواکي ټول هغه کسان خوشې کړي چې د اګست د نهمې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اپوزیسیون د اوبخې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایی شورا پارلماني اسامبلي ته وینا په پام کې لري. لدې یو ورځ مخکې د اپوزیسیون یو مخکخه او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه مینسک کې ترې تم شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګوست د 9 انتخاباتو د وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. د اروپایي شورا د پارلماني اسامبلي مشر پیک دایمز دای چې په بلاروس کې د ټولو په ګډون د یو سیاسي پروسې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې وړاندیز هدف دا دی چې په بلاروس کې واک په سوله ییز او دیموکراتیک ډول انتقال شي. او د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندې شوې وي، نن د سپتمبر په 8مه یو ځل بیا پیل شوې. د پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو لګیدو وروسته وشوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی شندلر ویلي دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره بخبرونه کوي او هغه مسائل بخبروي چې د دې هیواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څنګې جوړېدل تیر کال منی اعلان کړل، ځکه وروستۍ څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو ازادۍ محدودې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د لاندې خبری برخه اوریدو ته او ل خبری برخه ورسته با تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام د سندرو میلمانه واوري. د هم د دې برخه لمړی راپور په داسې حال کې چې لوی خو په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او لبلې خو جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي چې نورې سیمې لاندې کړي. لبلې خوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دې ځواکونو جنګیالي له طالبانو سره یو ځای کیږي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور تفصیل اوروي.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم توت سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. پولی اردوګانی هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوې هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي ولې نشتې زیاتې شوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردن و فعلاً هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅې کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوسمهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپه تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوي کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لار نه سي کېدای او د سولې پروسه لا نور زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حد پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خودي او جنگونه د جنگ د لارې مخې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهی بدبختی عام وګړو ته واخته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواده دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې دي. خطر پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نه خوراک درس نخوانده فاین خودم خکر است مچ نام فهم یک لحظه
زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو وړي چې وڅ سلوي خاله عمر لري د کابل په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسم حالات پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلی سره وویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې بي سواد پاتې نشي.
تلاش مینم اس که درس بخونم.
ما حسد داده چې اولادونه می درس وایي. یو ځای ته ورسیږي. زه خپل د خپل اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولای، خو هر وخت خوانځي ته زم او خونکو ته وایم چې اولادونه ته سم درس ورکړي.
د دې مور یو شل کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړي له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډیر تریخ و، خو کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر وس ډیره خوشاله یم او د خپل خويندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د ورستې شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 8% خلک باسواد دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 18% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریا نزهت
زموږ مو هدا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلنه تورستی شي چې د شزو او د نارینه و ترمنځ داد سواد توپیر چې اوس ډیر ده مجبورو چې لس سلنه ته ورسی شي.
د اغلی نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم د نن ورځې د دې پروګرام د خبری برخې وروستای راپور چې یوه نړیواله مسله ده. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د څلور څلویښت کلن الکسی ناوالنی